په پېښور کې د ماخام 15 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو د موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه دا له بریوال کاکړه وایي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ علي وزیر کورنۍ وای د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر ده. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبد الله د تاجکستان د پارلمان له مشر سره د سولې پر بهیر خبرې کړې او تمه ده چې د اروپای ټولنې د دوايانو اداره نن د کورونا وایرس ناروغي لپاره د فایزر او بایو انټیک واکسینو منځوري ورکړي. اوس مشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ وایي د کراچۍ په زندان کې د هغه ژوند ته خطر دی. د نموړي میرمنې سایره علي وزیر د دسمبر پر 6 مشال راډیو ته ویل چې میړه یې په پټه له یو روغتونه پر ټلیفون ورته ویلي چې د ده ژوند خوندي نه دی او چارواکي شایي ووایي چې د زړه یا له بلې ناروغۍ مړ شو. د سایره علي په وینا علي وزیر د زړه ناروغي نه لري او که هر زیان ورته ورسید نو دی په وینا زموار به ریاست وي. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولی وو او روغ جوړ دی. علي وزیر د دسمبر پر 14 د پېښور پولیسو په عادي تور نیولی وو چې ګواکې په کراچۍ کې یې د ریاست او ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې وې. پښتون ژغورنی غورزنګ دا تور ردوي. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو بل غړی محمد شیر مسید هم گرفتار کړی دی. د غورزنګ یو غړی محمود الله د دسمبر پر 21 مشال راډیو ته ویل چې پولیسو بیګا شاوخوا 11 بجې د مسید کور ته ورغلی ول او هغه یې له ځان سره یووړی. د کراچۍ د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته د محمد شیر مسید د نیولو پخلی وکړ. محمد شیر مسید د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې له جوړوونکو څخه وو. د نوموړي نوم په هغه مقدمه کې دی چې پولیسو د دسمبر 16 تر جلسې وروسته د غورزنګ ځینو مشرانو پر ضد دایره کړې وه. پر دوی د ریاست خلاف د ویناو تور دی چې پښتون ژغورنی غورزنګ یې ردوي. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبد الله تاجکستان ته تللی دی. د سولې او ملي پخلاینې شورا د رسنیو مسول مجیب الرحمن رحیمی نن مشال راډیو ته وویل چې عبد الله تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له مشر محمد طاهر زاکر زاده سره لیده کاته وکړل. د پوینا د مشرانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې کې د تاجکستان د ممکنه رول په اړه خبرې کړې دي. مجیب الرحمن رحیمی ویل چې د دې ترڅنګ د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه هم خبرې شوې دي. د زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله او محمد طاهر زاکر زاده د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکارۍ او د دواړخیزو اړیکو پر مسایلو هم بحث وکړ. ډاکټر عبدالله تر دې مخکې ازبکستان، ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره سفرونه کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د دوايانو اداره نن د کورونا وایرس ناروغي لپاره د فایزر او بایو انټیک واکسینو منځوري ورکړي. په امستردم کې د میشتې د ادارې منځوري به د تلاره هواره کړي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای وړاندې د دې واکسینو ورکړه پیل کړي. د اروپایي ټولنې د دوايانو ادارې پلان درلود چې په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه پریکړه وکړي، خو د غړیو هیوادونو لخوا له هغه وروسته فشار ورباندې زیات شو چې برتانیا، کاناډا او امریکا یې استعمال ته اجازه ورکړه. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بایو انټیک کمپنیو په شریکه جوړ کړی دی. تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغي لپاره د ماډرنا واکسینو ورکړه هم پیل سي. دا له هغه وروسته ده چې منتظمینو د دې واکسینو د استعمال اجازه ورکړه. ماډرنا له فایزر او بایو انټیک وروسته دویم واکسین دی چې په امریکا کې به د کورونا وایرس ناروغي لپاره استعمالیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول بریوال کاکړه واوریدل. په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د کراچۍ د عدالت په امر دا وخت د سند پولیسو په ریمانډ کې دی. د نوموړي کورودانې بیګام مشال اډو ته وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې ژوند ته خطر دی.
ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زرتي خبره کړې د خدایر کې دي چې ما جان ته خطر شته.
سعودی عرب د کورونا وایرس دویمې څپې ته په کتو د هیواد ته په پروازونو د یوې اونۍ بندیز لګولی دی. یو پښتون مزدور چې سعودي ته نن سفر ونه شو پریشانه دی چې پیسې یې تاوان شوي.
شرمېږم او چې بده خبره مې چې مونږ به صحبت کوو د ځان شو پیسې مې قرض راوښتې وزیر ابان.
او پرون د سواد په مټه تحصیل کې د کورنۍ تاوتریخوالي په یوه پیښه کې یوه مور او د هغې لور وژل شوي دي. په سواد کې د ښځو حقونو فعالان پر دې پیښو اندېښمن دي او حکومت غواړي چې مخه یې ونیسي.
په دې کال کې دا پیښې چې د دې تعداد ډېر زیات شوی حکومت له او پولیس له پکار دي چې یاره په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي.
پرو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د بشری حقوقو فعالانو پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ دیو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر د ژغورنې لپاره شور جوړ کړ چې دغه کورنۍ وویل نوموړي ته په زندان کې خطر پیښ دی. علي وزیر 15 ورځې مخکې د ریاست خلاف د خلکو د هڅولو په تور نیول شوی او دا مهال د کراچۍ په یوه زندان کې دی. دغه میرمن مشال اډو ته ویلي ویر لري میړه به د زړه درېدو یا د کومې بلې ناروغۍ په بهانه په زندان کې ووژل شي. خو د سند پولیسو ویلي چې علي وزیر روغ رمټ دی او ژوند ته خطر نشته. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر کورنۍ داوا کوي چې په زندان کې د نوموړي ژوند ته خطر پیښ دی. د وزیر میرمن سایرا علي د دسمبر په 6 ماښام ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې ورته یوه ورځ مخکې د زړه ناروغۍ او د درملنې له یوه هسپتاله ټلیفون وکړ او ورته ویل چې په پټه د یو چا له موبایل ورسره غږیږي. د هغې په خبره نوموړي ورته زیاته کړه چې ژوند یې په خطر کې دی.
خبره کړی ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدایر کې دي چې ما جان ته خطر شته. څه د کوم حالت فارین روان دي دی علي د आवाज نه خدا پته لګی دا چې لکه علي اولته کې ان سیف ده. څه خبره چې کرایسیس مړ نه شو تر دا موږ آل ردی ډیر لسر لس جنوزي ته کې دي فکر ما علي هلکا فلکا زدا شوګر شته هلکا فلکا بل پریشر ہے ہلکا پھلکا سا ہو علی اس ذرا بیماری نشتا بالکل چست تھا علی شب فٹ بال پلیئر دا اور اس فٹ بال صبح شام کئی چی طرح کے ٹائم تا ملوشی خپل ایکٹیویٹیز نا دا فٹ بال کا واشی کی ہارٹ پیشنٹ یا فٹ بال نشی کوا یعنی ہارٹ بیٹ درا چار نہ کئی.
پولیس علی وزیر د دسمبر په 19 په کراچۍ کې د زړه ناروغي او مرکز ته وړه او ویلي دي چې هغه جوړ دی. د کراچۍ د ختیځ ضلع دوه لړپوړو چارواکو د دسمبر په 6 مخصوصن مهال د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پر وزیر هیڅ تشدد نه ده شوی او روغتون ته د عادي معاینه لپاره بیولې وو چې بیا یې زندان ته بوت. پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولې وو او ویلي دي چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړې. د سند پولیسو ویلي چې پر نوموړي د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست پر ضد د وینا په تور پرچا دایره شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور رد کړی دی. د سند پولیسو د دسمبر په 19 علي وزیر په کراچۍ کې د ترګرې ضد عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د پلټونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. سایرا علي وزیر وایي میړه باید په جسماني ریمانډ ورنه کړل شي ځکه چې هغه کوم جرم نه دی کړی. نوموړی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او په سند کې د حکمران ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر بلاول بټو زرداری څخه د نوموړي د راخوش کېدو غوښتنه وکړه.
زه بلاول د عمران خان نه یم چې داسې په اعتبار کې چې کاس یو سي اور بیا هغه تان کې دنه د دې خبر نه اوسې دا د خبر وکی پولیس ول له ټول معاملات نه پرې زموږ ډیر کتلې د تفتیش دوران ملزم رشي اور بیا سیزل انسان مرشی بیا نشرتلا دا اس طرح کی حساب سے دا پارلیمنٹیرین دا اور دا تفتیش کی جی دا تحت کڑی پہنو دو دا خو مش لکا مش دا پرادیرا دے بیزتے کی حساب چتا دے کون تو سارے لور دا اور بیا سزا دا تو دا سے ملاوی جی چی دا کم دا حق ندا دا دا ایتا وان تی دا انصاف بکی ما خو ملکات حق دا زکا چی زی کور والا یا دا تول کرتا درتا زرتا ماسا بلکا دا سیاسی اکتیویتیز کے ورک دا خو زیم چی کم را سے متعلقی زین چې د ده خبره چې څوک په آرام سره وور وي که هغه بلاول وي هغه فوج وي که هغه عمران خان وي چې په آرام سره یې وور وي ده خبره دره مشکل نه ده د ده لهجه ترخه ده خو یې ده خبره ترخه نه ده.
د علي وزیر د پلار او ورونو په ګډون د کورنۍ یو شمېر غړي په جنوبي وزیرستان کې د ترګرۍ په مهال وژل شوي. نوموړی د شپږو بچو پلار دی. هغه د بشري حقونو د یو فعال او سیاستوال په توګه د امنیتي ځواکونو په پالیسیو نیوکې کوي او د همدې خبرو له وجې تر دې مخکې هم زندان ته لیږل شوی و. مشال ریډیو د سند چارواکو سره په دې اړه رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته زړه ښه نه کړ. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ ویلي د سند د اطلاعاتو له وزیر ناصر حسین شاه سره یې خبرې کړې او هغه د غورځنګ د یو بل غړي آصف مسید ته له علي وزیر سره د ملاقات اجازه ورکړې ده. د نوموړي په وینا ورته ویل شوي چې علي وزیر جوړ دی. داوړ د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل
ما ته منیسټر سره رابطه وکړه هغه دا سه کیسه کیسه نشته خو دلته خو وایس او یې کدا څه تسلی غواړه یې نو یو کس راولېږي او هغه د خپل سترګو ویني نو بیا مونږ د کراچۍ پی ټی ایم ملګرو سره رابطه وکړه هغې بیا یو هلک نوم راکړه هغه ما دې ته ورولېږلو نو هغه بیا د سره ملاو شو ښه تسلي وکړه هغه ښه ټیک ټاک دی ښه دغه دی ځان لی کمره ورکړې ده.
په همدې حال کې د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره سیاستوالو او د بشري حقونو ادارو اوازونه پورته کول پیل کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د دسمبر په 6مه پر ټوئیټر خبر کړی بیان کې ویلي چې د پارلمان دی غړي سره په داسې سلوک خفه دي او هغه باید ژر تر ژره خوشی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د دسمبر په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زندان کې د علي وزیر ژوند ته خطر دی او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړي چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو ژغ
په یوه نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
سعودي عرب پرون دی هوا ته تر راتلونکي وی اونۍ د هوا زمکیو هم سمندر لاره پر سفر بندیز لګولې ده. د سعودي حکومت په حواله ویل شوی چې دا بندیز د کورونا وایرس د دویمې څپې لوجې لګولې ده. همدې ته په کتو د پاکستان کامی هوایي شرکت نن سعودي ته تلونکي جازونه درولې دي. هغه پاکستانی وګړي چې نن یا په نږدې ورځو کې سعودي ته د سفر پلان لاره پریشان دي چې پر کورونا ټیسټ او ویزو یې پیسې بربادی کړی یا بربادی شوی دی. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت سعودي عرب ته تلونکي هوایی سفر بند کړي او نن د دسمبر په 28مه همدغه هیواد ته تلونکي اتلس پروازونه او یا د هوایی جهاز سفرونه ودرولې دي. د پاکستان د رسنیو د بیانونو تر مخه پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین ویلي بندیزونه د کرونا وایرس ته خپرېدونکي دویمې چپې له وجې لګولي. د پی ای ای د ترجمان د بیان تر مخه تر هغې چې دوباره د پروازونو اجازت نه وي ورکړل شوی پروازونه به بند وي او هغه مسافر چې سعودي عرب ته ځي د پروازونو د بحالېدو وروسته به تلی شي. د مټې شوقدر یو تن تاثیر خان سبا سعودي عربو ته روان و. دی وایي چې کله یې د پروازونو د منسوخېدو او یا بندیز واورېدل ډېر خپه شو.
موږ له کوره مرسه دا کړی دي په مخه خم راغشتې زه واپس تلیم نه شوم اکرو ناټه سم راغانې تاوان شوم او یار جو شرمېږم او هسې بده خبره مې چې موږ بس واپس کور ته لاړ شو تاوانیم شو ډېر پیسې م قرض راغشتې دی ویزې لپاره.
بلخوا د سعودي پریس ایجنسۍ ایس پی ای د یو خبر تر مخه سعودي عربستان هم د کورونا د دویمې چپې له وجې دغه هیواد ته ورتلونکي پروازونه تر دیوې هفتې پورې بند کړي. ایس پی ای دغه بیان پرون خپور کړی دی او دوی د سعودي عرب د وزارت داخلي د سرچینې لخوا دا هم لیکلي که حالات سم نه ممکنه ده بندیز د یوې هفتې نه سیوا شي. دوی نه یوازې په هوایی سفر بلکې په ځمکه او د سمندر د لارې ورتلونکي سفري لارې او بیړۍ هم بندې کړي او هغه پروازونه چې د سعودي عرب نه دي او هغلته موجود دي او د سعودي عرب نه وتل غواړي ورته د تک اجازه شته. هغه خلک چې نن او یای په راتلونکي وفته کې سعودي عرب ته سفر کاوه اندېښمن هم دي چې اوس په دوی کله او څنګه هغلته ځي، ځکه دوی ټکټونه هم اخیستي وو او ویزې هم ورته لګېدلې وې. عدنان خان د جی این ډی مین پاور ټریول ایجنسی شوقدر مشر دی او د وویل
د کم ایرلاین چې ټکټي ایرلاین والا خود به خود کینسل کړی دی، په دې باندې سخرچا ناراضي او خود به خود یې کینسل کړی دی، او چې سعودي والا ټیم کله ختم شي نو هغه به په خپل ډیټونه ورکړي، نو د دې کې څه پریشانای څه خبره نشته. دی
د سعودي عربستان د خبرندوی اداري په خبر کې دا هم راغلی چې مال وړلو باندې لا هم بندیز نشته، خو دا هم هغه هیوادونو ته چې د کورونا د دویمې چپې نه خوندې دي. دوی لیکي چې د صحت د محکمې د وینا وروسته به دوی کوم بل اعلان کوي. دا چې بیا څومره خلک سعودي عرب ته روزانه ځي معلومات خو نه شو، خو د شوقدر په شان وړو کې خار کې د یو سلو نه زیاتې ټریول ایجنسۍ دي. دغه ټریول ایجنسی او د اتحادیې جنرال سیکرټری واجد خان وایي چې دلته روزانه د درې نیمونه تر د 400 پورې ټکټونه د عرب هیوادونو لپاره خرڅیږي چې په کې له ټولو زیات د سعودي عرب وي.
بیا پسنجر چې راځي هغه موږ سر شر شدت کوي چې هغوی پیسې غواړي 50,000-60,000-40,000 روپۍ د یو ټکټ قیمت وي، او مخکې زمونږ پیسې ایرلاین والا سره یا یاټا والا سره بند وي هغه پیسې موږ ته بیا نه ملاویږي. نو موږ ته ډېر غټ تکلیف دا دی چې دلته خو یو مسله زمونږ دا ده چې د کرایانې دي، دا غینه علاوه موږ سره چې کم سټاپ ناست یا وی ته پیسې ورکول دي، دا زمونږ د کور ضرورتونه دي، نو دا مکمل زمونږ سټاپ شو.
د پاکستان د ایرلاین یا هوایي سفرونو د محکمې د ترجمان پوینه هر څوک چې غواړي د دوی سره د خپل شخصي فون د لارې رابطه کولی شي او دوی ته به هر وخت نوی معلومات ورکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د زینو سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې اکثره وخت ښځو په شناختی کارډ پردی خلک موبایل سیم کارډونه راوباسي چې د دوی په خبره دا کار د کورونا لپاره د لوی سردردۍ سبب کیږي. دا مسله دومره لوی ده چې اند یو پولیس چارواکي د مور په نوم هم خلکو سیم کارډونه راوستلي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره کوششونه کوي او ښکېلو کسانو ته به سزا ورکول کیږي. چارواکي وایي د صبح یو کس کولی شي یوې ځانګړې شمېرې ته په زنګ وهلو معلومه کړي چې په شناختی کارډ یې کوم بل چا موبایل سیم کارډ اخیستی او کنه. انیسا اجمل رپورټ لري.
دا خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ښځې دا شکایت کوي چې په شناختی کارډونو یې په غیر قانوني توګه یو شمېر موبایل سیمونه راوتي دي. د پاکستان د قانون له مخې یو تن په خپل شناختی کارډ له 500 زیات موبایل سیمونه نشي راوباسلې. د جنوبي وزیرستان په تویخله سیمه کې بارام دوتانی د دسمبر په 16 مشال ریډیو ته ویل چې څو ورځې مخکې خپلې مور لا سیم اغستو، نو په دکان کې ورته معلومه شوه چې لوړاندې نه د مور په شناختی کارډ له 500 زیات سیمونه راوباسل شوي دي.
ما خپل مورکۍ بولې و د ای خان تورې مې لکه په نامې باندې مې لمبرې راایستلې. ا مې چې کله وروسته د اوتر ده نو هغه ما ته ویل چې د تا د مور په نامې خو نمبرې پوره دي، لکه 15 سیمونه کلاو دي په مخ کې پیچلېږي. دا مې خپل د اوتر سره رابطه کړې و شاته کمپنۍ والا سره کوي چې دا لکه مونږ نشو کولای، لکه ویل چې هغه خپل میټریک یا ګوته یې نه لګولې کنه، لکه دا سیستم څوک نشي کولای. هلته خلک په غلط کارونه پی کوي یا غلط خبرې پی کوي، هغه به لانجې به مونږ ته جوړي مونږ به خبر.
بارام د تانی ویل روانه دسمبر میاشت کې په جنوبي افغانستان کې د خلکو په شناختی کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستو خلاف د احتجاج پر مهال پولیس او پوسټ خپل د ستونزو وړاندې کړي وو او هغه ورسره د هوارولو شمنه کړې وي. دوتانی وایي دا یو داسې مسأله ده چې د خوځو په برخه کې د ټولنیزو بندیزونو د کلتور لوجې په اکثره خلک خاموش پاتې شي. د بل چا په شناختی کارډ د سیم راوباسلو مسأله یوازې په قبایلي ضلعو کې نه ده. په مردان کې سمرین خان هم له دې ستونزې سره مخ شوی ده. هغه وایي په شناختی کارډ یې شاوخوا یو لس سیمونه راوتي وو او بیا د هغې په بندولو کې ډېر وخت ضایع شوی وو.
نوې سیم میزان لرو باسو نو چې سیمونو والا دکان ته لاړم نو هی ماته ویل چې ستا په نوم خو بلا نمبر دی براوتی دی بیا زه لاړم یو فرانچایز ته بل فرانچایز ته د کمپنیانو هغه سیمونه مې هغه بند کړل لکه دې کې زما بلا اروز ضایع شوې خو بس پاهره کې چې بیا هغه سیمونه را ل بلاک کړل نو زما په شناختی کارت باندې ما ځان لا نمبر رو باسو
دغه سیسو ورځې وړاندې د ډیره اسماعیل خان په درزنده سیمه کې خلکو له پولیسو سره د هغې په شناختی کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستل کېدو خلاف شکایتونه ولیکل د دې سیمې د پولیسو مشر یا ایس ایچ او فواد خان وای د خلکو له دې مسالې خبر دی او دا یې تر پوځي چارواکو نورو اړوند ادارو رسولې ده
زما د مور خپل پنځه سیمان وتلې دي د مور خوست مرجر سوی دی نوې نوې او دا خو مطلب مور سره سہولیات نو څه د اټریس کول سو سایبر کرایم او پی ټی ای زابدا مور متا تخلو کاغو چیر مور سره مرسته کول خلک پسې لګیا دي مور افسران هم خپل دې سوچ پکړې دي آرمی سم په نوټس کې ور کړې دي سره د ګول سره رزلټ راو باسي اورال علاقہ کې ډیر زیات مسله ده
په خبر کې د یوې موبایل کمپنۍ د دکان مالک جلال وای کده چا په شناختی کارت نور خلکو سیمونه رو باسلې وي او بندولی غواړي نو باید د اغه موبایل سیم فرانچایز یا دفتر ته ولاړ شي او خپل شناختی کارت له ځان سره یوسي
کس شراشی سیم لانو دلتا بایومیٹرک ڈیوائس یا غیر پذریعہ سے کمدنو سیم روزی کتا لگی یا سوک چھتا پراڈ موڈ کئی نا اکثر دیسی چھے اگا گتا تیو لگی سر و توی چھے نیٹوار خراب دے یا پاس مسئلہ ساسو گتا آنے لگی دا سیم رو باسی آگا بیا سیٹ تکی بیا یا روز کے تقریباً یا دل سیم روزی تقریباً بارہ گھنٹے بعد بیا بل سیم روزی
په پیښور کې خبریال جاوید عزیز بیا وايي په غیر قانوني توګه یا د بل چا په نوم اغستل شوي سیمونه اکثر په ترهګرۍ یا نورو جرمونو کې کارول کیږي او بیا له دې وجې امنیتي ادارو ته هم په اصلي مجرم نیولو کې مسئله وي
مختلف آفیسز کې یا یو فرانچایز کې خپل شناختی کارت سبمټ کړي اسکین کاپی یا فوټو کاپی غلط استعمال کیږي په جرائم کې په ټیررزم کې داغه استعمال کیږي دا شي ډیر کیسز دي چې پولیس چې کوم تفتیش کوي په هغه کې اسیم تورسي نو معلوم شي چې هغه چرته غریب سړی دی یا داسې بے تعلیم سړی دی چې دا هغه صرف شناختی کارت غلط استعمال شوی نو هغه ځای کې بیا پولیس ته مشکلات ورته راپیښ شي
د پاکستان مواصلاتو ادارې یا پی ټی ای ویاند خرم علي مهران بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ډیرا اسماعیل خان کې په غیر قانوني توګه د سیمونو ستو مسله تر ډیره هواره کړی دا هغه زیاتوي چې دوی د دې ستونزې ختمولو لپاره د پوهاوی پروګرامونه هم کوي
په پاکستان کې بغیر له بایومیټریک سیم نشي راوتلې ځینې عناصر په غیر قانوني توګه د سیمونو راويستو په کار کې ښکیل دي هغه یې چاله پیسې یا د بل څه لالچ ورکړي او شناختی کارت غیر قانوني استعمال کړي زموږ د دې خلاف اقدام دا وی چې موږ د شکایتونو په نتیجه کې سروي او پلټنې وکړو کدا ثابت شي چې دا د فراډ یا دوکې کار دی او په غیر قانوني توګه سیم راويستل شوی دی نو به اف ای ای د هغه دکان یا دفتر خلاف کاروایی کوي
خورم علي مهران زیات کړه کڅوک په خپل نوم یا شناختی کارت دراوستل شو سیمونو په اړه معلومات کول غواړي نو خپل موبایل نمبر دی په پیغام یا میسج کې خپل شناختی کارت نمبر به لډه شاولي کی او په شپک شپک اته دی ولېږي نو ورته به ټول معلومات ترلاسه شي
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پاکستان سینیٹ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا ویلی دوی د نیب یا د احتساب کامی ادارې پاړه د ترلاسه شو شکایتونو په بنیاد بعد دغه ادارې مشر ورغواړي او د دوی د کار پاړه پوښتنې بتر کوي د سینیٹ پرستیال مشر زیاته کړې د هیواد د یو شمیر تجارانو ځینې عام خلک د نیب د زورونو لکه بل ملک پر خدو تړل شوی دی دا لغه رسته ده چې همدې ادارې یعنی نائب د سنټ په مرستیال مشر د درغلیو تور پوری کړي تفصیل سراج زهیر راکوي
د دسمبر په شلمه په لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا کې د پاکستان د سینټ
ډیپټی چیرمن سلیم منفی والا ویلی چې د احتساب کمی اداره نیب چې د کوم کار لپاره جوړ کړی شوی هغه پریخي او په نورو شخصي کارونو کې مداخلت شروع کړي او خلک زوروي چې له قبل یې د تاجرانو په ګډون یو شمیر خلکو پاکستان پریخي. د نوموړي په خبر دی به د نیب چیرمن سینټ ته ورغواړي او کرانغه نو دراغښتو لپاره به ورته وارن جاری کوي او کبیا هم رانغه نو پر ضد به قانوني کاروایی کوي.
اتنی لمبی لسٹ بن چکی ہے سینٹ میں
دیوئی زمون سرد شکایتوں پر سینٹ کی یہ اگت لسٹ جوڑ شوے چار کینیڈا نے ای میل کرے دے او چاد برطانیہ نے شکایت کرے دے خلق دا نیب دا چکر لوجی ملک پریخے دے او دا خلق دمرا زوروی چی سڑے بھی وسشی چاہتا وائی مونگ بستا کاروبار ختم کرو ترکومی کمپنی ڈائریکٹر نشے جوڑے دے مونگ بتا دے یہ ہم پریگ نک دو نو مونگ سر جوڑ جاڑے وکڑا
ہم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے ہمارے ساتھ پلی بارگین کر.
مشال ریڈیو چی دا دسمبر پہ یہ اجتماع پپے خبر کی دا قانونی چارو تجزیہ کار او وکیل شہاب الدین خٹک نے پدی اڑو پختل نو اغوی پا قانون کے خدا چی دا سینٹ یا دا قومی اسمبلی کمیٹی تا دا نیب چیئرمین ور وغواڑی قدری پوجا بداغوی پا کار ساسر نہ غرضی گی اور نہ یہ دخپل کرنا منی کولی شی
ترسو پوری چی دا نیب دا کار کولو تعلق تے نو نیب دیو قانون لاندی کار کی چارہ دا اسمبلی نا منظور شوی دے ام دا دا پاکستان دا پارلیمنٹ کی پاگی کی قومی اسمبلی پاگی کی سینٹ خپل ټول شامل دي. نو د نیب کار څوک اوس نشي بندولی په دا وخت کې. ما شي وایي چې په دغه قانون کې ترمیم وشي په دوه تهایی اکثریت سره او یا د پاکستان سپریم کورٹ داسې یو فیصله ورکړي چې په هغه کې هغه دا ووایي چې د نیب دا قوانین چې دي دا د آئین خلاف دي.
د لا هغې وروسته چې د روان کال د جولای په میاشت کې د احتساب کمی ادارې نیب په ډیپټي چیرمن سلیم مانوی والا تور پورې کړو چې نوموړی د کورونو په یوه پروژه اوورسیز اپریټنګ هاوسینګ سوسایټي کې په غیر قانوني ځمکو الاټمنټ یا په ورکولو کې ککړ دی او په دغه موقع یې د پلاټونو لپاره د جعلي اکاونټ نه پیسې ورکړي. د کوم رستو چې نوموړي د نیب د چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سره ولیدل په کومه چې ورته د نیب چیرمن وویل چې دی بستا ټول کاغذونه یو واری بیا په خپله ګوري. یاد دی د احتساب کمی ادارې نیب په کال 1999 کې د پرویز مشرف په دور کې جوړه شوې وه چې مقصد یې په مالی درغلیو کې د ککړو خلکو نیول وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، پولیسو په سوات کې د دوو ښځو په وژنو تورن درې کسان نیولی دي. ول شوی چې دا یو مور او بل لور وی چې وجل شوی دی. لور یې غوښتل خپل میړه طلاق واخلي چې لوجه شخړه رامسته شوی وه. پولیسو ویلي له نیول شو کسانو یې پلټنې پیل کړې دي. په سوات کې د بشري او ښځو حقونو فعالان وایي روان کال په دې سیمه کې یو دیرش ښځې وجل شوی. دوی حکومت غواړي چې د ښځو د وژنې پیښو مخنیوي لپاره سخت اقدام وکړي. د نیاز احمد خان پر رپورٹ کی تفصیل ورو.
د سوات تحصیل مټه پولیس مشر ڈی ایس پی پیر زر بادشاہ مشال ریڈیو ته ویلي چې د اتوار په ورځ ناوخته مټه چوپریال بالاسور کې په کور دننه وسلوالو هغه واده شوی ښځه چې د میړه سره په طلاق شخړه روانه وه سره د مور وجلې. دوی په وینا وجلې شوی ښځه دوه ورځې وړاندې د پولیس ساتنې ځای دارالامان څخه بیرته کور ته راغلی وه. د وجلو په تور کې پولیسو د هغې میړه سخر او لیور نیولی او د غیرت په نوم مقدمه درج کړې ده. بسواد کے دخز و حقن ٹولنے دی اویکننگ یو مشر شمشیر علی وائی سیدھا پیخا پدے وجہ ڈیر دا افسوس تھا چی وجلی شوی خزو د حکومت نه د تحفظ لپاره غوښتنه هم کړې و.
دا ډیره یو د افسوس خبره ده چې هغه تحفظ هم وړي او هغه تحفظ هم فراهم نشي او د هغه زندگی چې کومه ده هغه ختم کړی شي. په دې باندې موږ د ډیر زیات د تشویش زار کا او دا تاسو ته پته ده چې په دې کال کې دا پیښې چې کمی دي د دې تعداد چې کم دی ډیر زیات سی وخت کم چې د انساني حقوقو د پر ارګنایزیشن د ادارې کار کې هغه نه پکار دی حکومت لا او پولیس لا ډیپارټمنټ چې کم دی په دې کې دا پکار دی چې یار په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي چې کله مجرمان ته سزاګانې واورول شي نو په دې شي کې به کمی راشي.
په سواد کې د ښځو د حقونو ټولنه د اویکنینګ تر مخه دغه پیښې سره سخت کال یو ډیر ښځې وجلې شوي چې پکې دوه ویشت د غیرت په نوم وجلې شوي ولې د سواد پولیس دغه شمېره یو لس خای. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
په پیښور کې د مخام 15 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ وایي د کراچۍ په زندان کې د هغه ژوند له خطر سره مخامخ دی. د نوموړي میرمنې سایره علي وزیر د دسمبر پر 6 مشال رادیو ته وویل چې میډیا په پټه له یو روغتون په ټلیفون ورته ویلي چې د ژوند خوندي نه دی او چارواکي شایي ووایي چې د زړه یا لبلې ناروغي مړ شوی دی. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نومونو خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې علي وزیر یا د دې معاینې لپاره هسپتال ته بیولی وو او هغه روغ جوړ دی. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی محمد شیر مسید هم نیولی دی. د غورځنګ یو غړی محمد الله د دسمبر پر 28 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو بیګا شاوخوا 11 بجې د هغه پر کور چاپاولې او هغه له ځان سره وړي. د کراچی د پولیسو یو چارواکي د نومونه شوډلو په شرط نن مشال رادیو ته د هغه پخلی وکړ. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته تللی دی. د سولې او ملي پخلاینې شورا د رسنیو مسول مجیب الرحمن رحیمی نن مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر عبدالله تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له مشر محمد طاهر زاکر زاده سره لیده کاته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې کړي. تمدا چې د اروپایي ټولنې د دوایانو اداره نن د کورونا وایرس ناروغي لپاره د فایزر او بایو انټیک واکسینو منځوري ورکړي. په امستردم کې د میشتي د ادارې منځوري باندې تلاره هوار کړی چې د اروپایي ټولنې وو وشتغړي هیوادونه د روان کال تر پای وړاندې د دې واکسینو ورکړه پیل کړي. او همدا چې تمدا چې په امریکا کې لنن څخه د کورونا وایرس ناروغي لپاره د ماډرنا واکسینو ورکړه هم پیل شي. دا لغ وروسته ده چې منتظمینو د دې واکسینو د استعمال اجازه ورکړه. ماډرنا له فایزر او بایو انټیک وروسته دویم واکسین دی چې په امریکا کې به د کورونا وایرس ناروغي لپاره استعمالیږي.
لن خبرونه مو اوریدل اوس راځو بلې موضوع ته. یو شمېر روپیه هوادونو بریتانیا ته پر تګ او راتګ نوی بندیزونه لګولی دي. د جرمنی، بلجیم، ایټالیا او هالند دا تازه بندیزونه وروسته له هغه ولګیدل چې بریتانوي او چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د یو بل چټک ډول د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا هم په بریتانیا کې د کورونا د نوی دغه قسم په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په ټوله نړۍ کې بیګا په کورونا د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوخت او د مړینو شمیر بیا 10 لکو ته ورسید. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
جرمنی پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمنی ته د بریتانیا الوتنی ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا وایرس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنی ځنډول شوی. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژونکي وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او 90% چټک د انتقال وړ دی.
of the disease.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي، څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 8500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمېر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13 میلیونه ناروغانو 3,10,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو و چې د فایزر او بیو انټیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسینې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انټیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانه وخت په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی په وروستیو سرګندونو سخت غبرګون خولې. نوموړي د زیارت پر ورځ لمشال له لوسره په ځانګړي مرکه کې تور پورې کړې چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر پر یو ځای بدله شوې ده. د ولسی جرګې د نن یعنی ګل ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دغه ادعا ثابته کړي او که داسې نه ونو د جرګې له غړو دې بخښنه وغواړي. اکرام الله اکرام لکابل معلومات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولې وي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړی او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق ترې هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی، تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند، نو ځکه ولسی جرګې اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤول کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو ګواښ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې باید د لومړی میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی د تیرې پنجشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
وقتی که برای تایید
لبد مرغ کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته درایو د ورکولو لپاره راټول سول، دوی د ډیری ټیټی سویه چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوی ده.
میدان فروش و خرید تبدیل شده.
میرمن غنی په دې ځانګړي مرکه کې دغه شان ویلی وو چې ولسی جرګه وغواړي او کونه غواړي د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو ته رد شوی نوماند وزیران به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میررحمان رحمانی وویل چې رد شوی نوماند وزیران د قانون له مخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوری ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 25 نوماند وزیرانو له ډلې 40 ته د باور رایه ورکړې وه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د کرونا وایرس وبا په روان 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد ته زخت ډیر تاوان ورسو. ډیری تجارتي شرکتونه وتړل شول او میلیونونه خلک متاثر شول. په عین وخت کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکي 2020 زیږدیز کال کې به د نړۍ اقتصاد ته وخت تاوان جبران شي او کنا، او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه به ګنې هله ممکنه وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کرونا وایرس واکسینو ته لاسرسی ولري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د پښتنې په یو رپورت کې چېړلې چې ملیحا امیرزاده لنډیز راوروي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر دسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړ کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 4.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس د عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړول شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. حکومت کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کارۍ د یو غټ بانک UBS مشر اکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په ریپورت کې خبرداري ورکړې چې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% وده تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، ولخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواري کښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. د ریبکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د چارواکو د بیا بیا اعلانونو باوجود د کبالي ضلعو په ځینو سیمو کې انټرنیټ او موبایل سیستم فعال نه دي. په ځینو ځایونو کې خلک حتی د موبایل په سیګنل پسې د غرونو سرو ته خېږي. د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي امنیتي ځواکونه هم د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو په برابرېدو تحفظات لري. تفصیل مجید بابر راکوي.
تحریک انصاف حکومت وایي چې په زمشو قبیلې د لوکي ولستا د انټرنیټ 3 او 4G سہولت ځکه نه ورکوي چې امنیتي ادارې پرې تحفظات لري. د دسمبر په 6مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې په قومي اسمبلی کې د خیبر قبیلی ضلع استازي او په زمشو سیمو کې د حکومتي پروژو د عملي کولو د کمیټې غړي اقبال افریدی وویل
چې حکومت د 3G یا د نت خام مسله دا هغه د سیکورټي فورس سره ریلیټډ خبره ده. په قبایلي علاقو کې د ملیټنسي نه پس د امن لپاره دا وی چې کوم سټرګل او محنت او خواري ده او په هغې کې دا وی چې کوم ابزرویشن دي نو هغه د ټولو نه مست دي. ځکه چې په قبایلي علاقو کې د 3G د 4G د دهشتګردو په خپل منځ کې د رابطو چې کوم د سبب جوړیږي چې دا
خو په زمشو سیمو کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوځ یو شمېر عملیات کړي او د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو نه پس په وار وار حکومتي او پوځي مشرانو دعوی کړي چې قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي. د ترهګرۍ پر ضد یې بریا ترلاسه کړې او په سیمه کې یې امن پر ځای کړی. خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي مدني فعال نظام داوړ وایي چې هم د دغو وادو په بنیاد قبایلي ولس خپلو سیمو ته ستنه شوي.
کوم آنلاین کلاسز دي په ټول پاکستان کې خلک اخلي هغې چې کوم قبایلي سټوډنټان دي او د ملک نورو ښارونو کې سربت ویل اوس به واپس راغلي دي نو د هغې ایک سے تھری جی فور جی یا واٹس ایپ تا نشتا یا زوم یا آن لائن کلاس تا نشتا نو د هغې تعلیم هم خراب دي. زمونږ کوم چې مزدور کار خلک دي هغه خپل مور پلار اخپل کور ودانې سره خپل ماشومانو بچو سره به دوی په ویډیو کانفرنس باندې په ویډیو کال باندې خبرې کړل. اوس داسې کسان هم شته چې مور او پلار یې مړه شي او داسې کسان هم شته چې هغې بچي بیماران شي.
تر لسیزو پورې د وفاق د انتظام لاندې د پاتې کېدو وروستو قبایلي سیمې له دوو کالو راهیسې د خیبر پختونخوا سره زم شوې دي. د انضمام نه وروستو قبایلي ولس ته د بنیادي سهولتونو ذمواري د صوبایي حکومت هم جوړیږي. خو په صوبایي سملا کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د انفارمیشن ټکنالوژۍ په اړه د قائمه کمیټې غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل څو میاشتې مخکې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G او انټرنیټ د سہولتونو د نشوالي په اړه پیش کړل شوی قرارداد اسمبلی په متفقه توګه منظور کړی خو هیڅ عمل درآمد پرې ونه شو.
وزیر اعظم چې زمونږ د هغه هم اعلان کړی دی، سی ایم صاحب هم وخت په وخت اعلانونه کړي دي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د څو میاشتې مخکې 3G او 4G مطلب د انټرنیټ په حواله سره چې په قبایلي علاقو کې چې چرته موبایل نیټورک نشته هلته د نیټورک ورکړېدل شي قبایلو ته د نیټ سہولت ورکړېدل شي 3G او 4G. هغې په حواله سره ما یو قرارداد هم پیش کړ په صوبایي اسمبلی کې چې هغه بیا منظور هم شو په متفقه تور باندې. هغې نه پس بیا د نن پورې وفاقي حکومت په دې شي باندې هیڅ غرض هیڅ عمل نه دی کړی او موږ د چا سره هم خبره شوې ده. زمونږ چې نور زمونږ ایم این ای صاحب یا نورو ملګرو د چا سره خبره شوې ده هغه دا خبره کوي چې په قبایلي علاقه کې دلته د سیکیورټي د واجنه زمونږ چې کومه ډیفنس منیسټري ده د هغې د هغه اجازت نه راکوي او موږ دلته نیټ نشو لګولی.
په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بشري حقوقو کونسل انټرنیټ ته لاسرسی بنیادي انساني حق ګرځولی. د دغه راپور له مخه انټرنیټ د 21مې پیړۍ تر ټولو جدیده او طاقتوره میډیا ده او په مؤثره توګه د بیان د ازادۍ د بنیادي انساني حق د اظهار لپاره انټرنیټ بنیادی ضرورت ده. او کوم ریاستونه چې خپل ولس ته دا سهولت نه ورکوي په اصل کې د بنیادي انساني حقونو نه سرغړونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پېښور کې میشت افغان وګړي وایي د کورونا وبا د دویمې څپې له وجې پر تورخم دروازه لګول شو نو محدودیتونو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره پر ټولنیز ژوند د کورونا وبا د لومړۍ څپې اغېزې لا پر ځای پرتې وي چې نوي مشکلات ورته جوړ شوي. دوی د پاکستان د سفر لپاره د ویزو په ترلاسه کولو کې هم له ستونزو سره ټکوي. خو د پاکستان حکومت تېر اکتوبر میاشت ویلي وو چې د افغان وګړو لپاره د هیواد ته د سفر چارې او د ویزو اخیستل اسان کړي دي. د فرهاد شینواری رپورټ. اورو
د کورونا وبا دویم څپې په محل په تورخم دروازه نوي محدودیتونه ولګول شول. د کورونا کنټرول کولو اداره ان سی او سی وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي نو په تورخم دروازه به د کورونا منفي نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کورونا لومړی څپې په محل هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډیر اثر کړی وو او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډیر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو توای په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وزپل.
زمنګه د مړي ژوند دي 100% اثرات پریوتي. اکثرا د خلکو ودونه تیارو کارتونه تقسیم شوی چې ډولۍ راوړي د بارنه دغه ودونه پاتې شوی چې څوک به اخوا ته تللی. اکثرا سړی هلته و بچی دلته واغالته شپږ میاشتې بندو که ښځې تللی وي د پلار کره یا چېرته په میلمستیا اغالته بندې پاتې وي.
په پېښور کې میشتا یوشت کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې د کورونا له امله څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
دا ګېټ چې کولو شو هم منډې تړې مونږ ډېر مشکلات ماندې. هلته ویزه واغېسته او بیا په ډېر تکلیف ماندې په تورخم راوړو. تیارې به موږ پروګرام هم د واده جوړ کړو. بیا به داسې مسایل رو ته چې هغه به پاتې شو. زما غالباً د واده به 10-12 دن کېږي نو د کرونا او د هغه د حالات څخه مونږ ډېر متاثره شوي یو. سالا خو مې خلکو رښتې کړې دي. دی خو هغې خلکو رښتې کړې دي. باید چې دوی دپاره یو داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیاوي په تورخم کې.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کورونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کونسلګرو ویزې هم نه ورکولې او داغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. 28 کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې څو ورځې وړاندې افغانستان ته تللو او د پاکستان ویزا ډېر په مشکله حاصله کړه.
پاکستان ویزا خو دونه مشکل وو چې په کابل کې ما ورته دوه شپې وکړې ویزا ونه لګېدا. بیماران ډېر زیات وو نو په تورخم دونه مشکلات وو چې زه یو 12:30 بجې وې چې ما اخوانه خروجی ټاپه واله نو بیا دې جال کې بیمارم را سره خوریم بیمارم او را روان د شپې په 9 بجو اغم زه سرک توا وختلم بی لمبره په 9 بجو زه را وختم نو چیرته 12:30 بجې سهار رسیدل او چیرته 9:30 بجې په گیډ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسیدم.
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلاره اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار کندهار هرات او مزار شریف کونسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي په یوه ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولی شي. نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 400,000 پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامي چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سکل به د هغو مالټو، کینوانو، لیموانو له باغونو چې د کرنې ریاست تر چتر لاندې څو کال وړاندې بڼوالو ته جوړ شوي ول، یولس زره ټنه تولیدات ولري. دوی په خبره په پام کې لري چې په راتلونکو څو کلونو کې په 15,000 هکټره ځمکه د سټرس یا سترسو باغونه جوړ کړي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په یو شمېر ولسوالیو کې بڼوالو ته د سترسو باغونه جوړ کړي چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی د دسمبر په 16 نیټه د سترسو د تولیداتو په یو نندارتون کې چې 15 ډوله کینو، مالټي، لیمو، نارنج او نور پکې نندارې ته وړاندې شوي ول وویل. دوی د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په 6,800 جریبه ځمکه خلکو ته بڼونه جوړ کړي چې سکل به تر 10,000 ټنه پورې تولیدات ولري.
لا هم موږ 180,000 ټنه واردات لرو، نو د کرنې د ادارې لرلی دا دی چې موږ باید په څو راتلونکو کلونو کې لا زیار وباسو او تقریبا په حدود د 15,000 هکټار ځمکه نوره تر پوښښ لاندې راوړو چې خود کفایي ته یا ځان بسیاینې ته ورسي.
د سترسو په دغه نندارتون کې د ننګرهار والي زیول حق امرخیل هم ګډون کړی و. نوموړي له کروندګرو وغوښتل چې په خپلو ځمکو د سترسو بڼونه جوړ کړي. ولایتی ادارې هر ډول مرستې ته چمتو ده.
د قانونو باندې غږ کوم چې باغ ګټه کوي، باغو باندې باید تمرکز وکړي. رهار د ادارې ژمنه دا ده چې ان شاء الله دې برخې ته به جدي پاملرنه کوي، همکاري به په دې برخه کې کوي او زه د هغې ورځې په هیله باندې م چې موږ سترس یا په ټوله کې مالټا یا کینو نور وارد نه کړو. بلکې خدای کول که همدغسې سره مخ ته لاړ سو په 2-3 کلونو کې به انشاءالله نه تنها ننګرهار بلکې شرقي زون به ټول افغانستان ته سترس لیږي او دا به د ټول افغانستان لپاره کفایت کوي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په پلان کې لري چې په راتلونکي کال کې هغو ځمکوالو سره د بڼوالۍ په برخه کې مرسته وکړي چې تر 15 جریبه زیات ځمکه د سترسو بڼونو ته ځانګړي کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال رادیو روانه خبرونه اوس پای ته رسیدو ده. د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړه وره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ وایي د کراچۍ په زندان کې د هغه ژوند خطر سره مخامخ دی. د نوموړي مېرمنې سایره علي وزیر د دسمبر پر 16 نه وخت مشال رړي ته وویل چې میړه یې په پټله روغتونه پر ټلیفون ورته ویلي چې د ژوند خوندي نه دی او چارواکي شایي ووایي چې د زړه له یا لبلې ناروغي مړ شوی دی. د سایر علی په وینا علی وزیر د زړه ناروغي نه لري او که هر زیان ورته ورسید نو د دې په خبره ریاست به ذمہوار وي. خو په کراچۍ کې د پولیسو او چارواکو د نومونه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې علی وزیر د عادي معاینه لپاره هسپتال ته بيولي وو او روغ جوړ دی.
د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو بل غړی محمد شیر مسید هم گرفتار کړی دی. د غورزنګ یو غړی محمد الله د دسمبر پر 28 مشال رډی ته وویل چې پولیس بیگا شاوخوا یورز بجې د مسید کور ته ورغلل او هغه له ځان سره یوړی. د کراچی د پولیسو یو چارواکی د نومنه ښودلو په شرط د دې پخلی وکړ. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تاجکستان ته تللی. د سولې او ملي پخلاینې شورا د رسنیو مسول مجیب رحمان رحیمی نن مشال رډیو ته وویل چې ډاکټر عبدالله تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له مشر محمد طاهر زاکرزاده سره لیدو کاته وکړل. د دې په وینا د مشرانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې کې د تاجکستان د ممکنه رول په اړه هم خبرې وکړې. تمدا چې د اروپای ټولنې د دوايانو اداره نن د کورونا وایرس ناروغي لپاره د فایزر او بایو انټیک واکسینو منځوري ورکړي. په امستردام کې د میشتې د ادارې منځوري به د تلار هوار کړی چې د اروپای ټولنې ووښتې غړي هیوادونه د روان کال تر پای وړاندې د دې واکسینو ورکړه پیل کړي.
د مشال رادیو د خبرونو لدی لنډی سره ودونکو زمونږ نن د نن ورځې نه ساته خبرونه د پایته ورسېد. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بلوال کاکړ او زمونږ تخنیکی همکار اساق امیری مشال رادیو له سټوډیو څخه درنه غواړم.